د سهار لاس بجې سوې. قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د خپل کوربه سلیم محمد سلیم نیکی هیلو ومنې. روانه خپرونه ترې ولوسو دا اوري چې د نټو عمومي منشي کابل ته تللې. د افغانستان د نوي کابینې په اړه هم وروستي معلومات درکوو. د سیمې او نړۍ په اړه هم ځینې رپورټونه لرو. خو په پیل کې مجاهد جواد د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګه نن د دوهمې ورځې لپاره د ور پیژندل شویو وزیرانو پروګرامونه اوري. د ناټو مهم منشي اندرس فوګ راسموسن افغانستان ته تللی چې په دې هېواد کې د ځواکونو د شمېر زیاتوالي لپاره د ناټو د تیاری چارې له نږدې وڅېړي. او په نړیوالو خبرونو کې واورو چې د روسیې ولسمشر نن ترکمنستان ته ځي چې له دې هېواده د ګازو د انتقالولو د بیا پلیدو په اړه له ترکمن چارواکو سره خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسی جرګه نن د دوهمې ورځې لپاره د ور پیژندل شویو وزیرانو پروګرامونه اوري. د ولسی جرګې نننۍ غونډه ته د مالی، لوړو زده کړو، کورنیو چارو، د عامې روغتیا وزیران راغلي دي او تمه ده چې د خپلو پروګرامونو وروسته به د وکیلانو پوښتنې ته ځوابونه ورکړي. تېره ورځ د دفاع، عدلیې او د پوهنې د وزارتونو پیشنهادي وزیرانو ولسی جرګې ته د خپلو پروګرامونو په اړه معلومات ورکړل. تمه ده چې د یوې اونۍ په موده کې ټول درویش پیشنهادي وزیران به ولسی جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړي او بیا به په پای کې ټولو ته د ټولو پښتنو ځوابونه ورکړي. د ناټو مهم منشي اندرس فوګ راسموسن افغانستان ته تللی چې په دې هېواد کې د ځواکونو د شمېر زیاتوالي لپاره د ناټو د تیاری چارې له نږدې وڅېړي. ناټو تړون په یو بیان کې ویلي چې راسموسن به په دې سفر کې له افغان ولسمشر حامد کرزي او د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سټین مکفرسل سره وبیني. د ناټو شپږ دېرش غړو هېوادونو ژمنه کړې چې افغانستان ته به شاوخوا 2000 اضافي سرتېري ولیږي. دا وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې دې هېواد ته 10000 نور امریکایي عسکر لیږي. چارواکي وایي په غزنی کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده چې په ترڅ کې د طالبانو درې مړي د جګړې په ډګر پاتې دي. د غزنی د امنیت قومندان خیالباز شیرزوی ازادي راډیو ته وویل چې جګړه تیر مخام د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده چې په ترڅ کې د دغو درېو طالبانو مړي له وسلو سره د جګړې په ډګر پاتې شوي دي. طالبانو تر دې مهاله د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د هغه ویډیوي فلم له خبرېدو وروسته چې پکې د اماراتو یو شیخ، یو افغان سخت ډبوي او د بشري حقونو د مدافع ډلو پراخ عکس العملونه یې راوپارول، د نشه یي موادو یو ماهر وایي د اماراتو د واکمنې کورنۍ یو غړي ډیره نشه کړې وه چې وروسته یې له تاوتریخوالي ډک اقدام وکړ. شیخ عیسی بن زید النهیان چې د اماراتو د ولسمشر ورور دی، د یو افغان د شکنجې په تور محاکمه کیږي. د دې شکنجې ویډیو څو میاشتې وړاندې خپره شوې ده. په ویډیو کې ښکاري چې عیسی بن زید یو افغان کارګر په ډیر وحشانه ډول شکنجه کوي. د نشه یي موادو یو ماهر چې پرون یې د دفاعي شاهد په توګه معلومات ورکړل وویل دغه شیخ په دې وخت کې نشه وه. او په کابل کې د صرافانو د اتحادیې د معلوماتو پر بنسټ نن افغانۍ د بهرني وسارو په وړاندې داسې بدلیږي. یو ډالر 8.40 افغانۍ، یو اویا پوله، یو یورو 9.8 افغانۍ او 8 پوله، یو پاوند 8.5 افغانۍ او 6 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 9 پوله، زر ایراني تومان 8.40 افغانۍ او 50 پوله، زر پاکستاني کلداري 15.80 افغانۍ. د افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه بال نور یاس نور څخه خبرې.
د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد هغه سند رد کړ چې وایي ایران اټومي وسلو ته پراختیا ورکوي. تایمز ورسپانې تیره اونۍ ویلي چې د 2001 کال یو سند ترلاسه کړی چې پکې ویل شوی ایران به په څلورو کلونو کې اټومي وسله وازموي. احمدی نژاد له یو امریکایي تلویزیون سره په مرکه کې وویل دغه ورسپانې راپور بې اساس او غلط دی. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر مدکی ویلي چې ایران په عادي بڼه خپل اټومي پروګرام ته دوام ورکوي او غواړي یوازې د تهران د طبي بټۍ لپاره د اړتیا وړ سون مواد تولید کړي. د ایران یو اصلاح غوښتونکي ویب سایټ یا انټرنیټ پاڼې کلمې خبر ورکړی چې تیر ماښام د مخالف سیاسي مشر میر حسین موسوی پر موټر چې د آیت الله حسین علي منتظری د جنازې په مراسمو کې لګډون وروسته بیرته د تهران پر لور روانو، پر موټر سایکل سپرو یو شمېر کسانو چې شخصي کالي یې اغوستي وو برید وکړ. په دې برید کې موسوی ته زیان نه دی رسېدلی، خو د هغه یو ملګری برسیرن ټپي شوی دی. په همدې حال کې د منتظری زوی احمد منتظری د ازادي راډیو د فردا څانګې ته وویل چې د منتظری د جنازې مراسم د ګڼ شمېر کسانو لخوا چې د ده په وینا شخصي کالي یې اغوستي وو ګډوډ شول. آیت الله حسین علی منتظری د واتیا کالو په عمر د دسمبر په 19 مړ شو. د هغه جنازه پرون په قم خار کې خاورته وسپارل شوه. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویډیف نن ترکمنستان ته ځي چې له دې هیواد څخه د ګازو د سرچینو په اړه تړون نوی کړي. له ترکمنستان څخه روسیې ته د ګازو انتقال په تیر اپریل میاشت کې د ګازو په نلیکه یا پایپ لاین کې تر یوې چاودنې وروسته ودرول شو. ترکمنستان پر روسیې تور ولګاوه چې ګاز پروم شرکت دغه چاودنه کړې ده او په دې توګه روسیې ته د ګازو رسول ځنډیدلی او په اروپایي بازارونو کې د ګازو بیې لوړې شوې دي. د ترکمنستان یو چارواکي ویلي دي د دواړو هیوادونو مشران به یو تړون نوی کړي چې د ګازو انتقال بل سره پیل شي. وروسته له هغه ترکمنستان ته رسیږي چې د روانې میاشتې په پیل کې له ترکمنستان څخه چین ته هم د ګازو انتقال پیل شول. نړیوال ټولنې په دې کار سره چې نه ده توانېدله پر غزې د اسرائیلو محاصره ختمه کړي د غزې له اوسېدونکو سره خیانت کړی. دغه تور د بشر حقوقو شپاړسو نړیوالو ټولنو لخوا لګول شوی. په راپور کې راغلي چې اسرائیلو د بشر د نړیوالو حقوقو له قانون څخه سرغړونه کړې. په ډله ییز ډول یې په غزه کې خلک مجازات کړي او د تبعیض د مخنیوي په پلمه یې غزه محاصره کړې او د څو لږو کسانو د اعمالو سزا ټولو ته ورکوي. په راپور کې راغلي اسرائیلي چارواکو په 13 جنوري کې د 3 اونیو تر نښتو وروسته یوازې 1/4 لاریو ته اجازه ورکړې چې غزې د ساختماني مواد انتقال کړي. د عراق په شمال کې د تلفار ښار چارواکي وایي یوه ځانوژونکي برید لږ تر لږه 4 کسان ووژل. د پولیسو په وینا د ښاروالۍ د شورا یو مشر هم له خپلو 3 ساعتونکو سره په وژل شوو کسانو کې شامل دی. چارواکي وایي ځانوژونکي برید کوونکي چې چاودونکي مواد په ځان پورې تړلي و په خپله هم وژل شوی دی. تلفار ښار چې د موسول ښار د شمال لویدیځ 6 کیلومتره کې پروت دی، له 2003 میلادي کال راهیسې د امریکا تر یرغل وروسته زیاتې جګړې پکې شوې دي. په چین کې یوې محکمې یو سړی د یوه پړانګ د وژلو په جرم چې نسل یې د نابودۍ په حال کې دی په 12 کالو بند محکوم کړ. دغه سړی کانګ وانیان نومیږي چې د محکمې له حکم سره سم باید کم $90,000 جریمه هم ورکړي. کانګ وویل د دغه د هندو چین له ذاته خطرناک پړانګ ساون په ډزو وژلی، ځکه د ده په وینا تیاره وه. دا پیښه د چین په جنوب لویدیځ کې رامنځته شوې ده. اټکل کېږي چې د 1300 نه تر 1800 پورې دا ډول پړانګان به په وحشي طبیعت کې ژوند کوي. او د بارسلونا او د ارجنټاین د ټیمونو فارورډ یا ګول وهونکی لیونل میسی د فیفا د سکال د نړیوال فوټبالر لقب وګاټه. دغه 22 کلن فوټبالر وروسته له هغه د نړیوال فوټبالر په توګه انتخابیږي چې د بارسلونا ټیم د څلورو لویو تورنمنتونو قهرماني ګټلې ده. میسی تر دې وړاندې د اروپایي فوټبالر د کال جایزه هم خپل کړې وه. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
په کابل کې د سهار 10:03 دي. پرونه خبرونه کې اوري چې امدا شیبه د افغانستان ولسی جرګه کې څلور وزارتونه ته نیمولسی وزیران خبري کوي. البته خپل کاري پروګرامونه تشریح کوي. اوري چې د ناتو عمومي منشي کابل ته تلل چې له افغان چارواکو سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. د افغانستان د نوي کابینې په اړه یو مرکه هم درته خبرو. دا به هم اوري چې په فراکې د سون د موادو بیې لوړې شوي. په ایران کې مظاهرې روانې دي. په پای کې د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. قدرمن اوریدونکو په پیل کې به کابل ته ولاړ سو او د ولسی جرګې د نننۍ غونډې د جریان په اړه به تاسو ته معلومات درکوم. دا شیبه ولسی جرګه کې غونډه روانه ده چې داخله وزارت نه مول سوی وزیر انیف اتمر ورته څرګندونه کوي.
بر اولین بار د تاریخ ملي کشور ما پولیس 2 هلیکوپتر صاحب شد. ماشات پولیس و عده سپرده بودم که
قدمان آوردون کنن. ولسی جرگه که سلور وزیران خپل غنده تا وربلیلی دی. البته ولسی جرگه سلور وزارتونو تا نمولسی و کسان خپل غنده که وربلیلی چه دوی خپل کاری پلانونه تشریح که وی چه ورسه با بیا همداغ ولسی جرگه دوی تا دا باور رای ورکوی. پا ولسی جرگه پا غنده که نن دا عام روختیا کورنه چارو مالی لورز دکرو وزارتونو تا نمولسی و کسان خبری که وی. لکابل از ما همکار سر پا مستقیم تماس کرده که پدیار ورستی معلومات آوردون که تا ورکه چه تاسو دغه جریان له لومړی شیبه څخه سره لیدې چې چاو چا خبري کړې دي او څه ویلې دي؟
بلې سلام تاسو او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن د ولسی جرګې عمومي غونډې ته څلور تنه کاندید وزیران چې په هغو کې د کورنۍ او چارو وزارت ته کاندید محمد حنیف اتمر، د مالی وزارت ته کاندید ډاکټر عمر زاخیلوال، لوړو زده کړو وزارت ته کاندید ډاکټر عبیدالله عبید او د عامې روغتیا وزارت ته کاندید سید محمد امین فاطمی بلل شوی دی. تر اوسه پورې د عامه روغتیا وزارت کاندید ښاغلی فاطمی خپل سرګندونی کړي د 15 دقو لپاره، او امدام شیبه چې زه تاسو سره غږیږم، د کورنۍ او چارو وزارت خپل هغه راتلونکی کاري پلان تشریح کوي. ښاغلی فاطمی ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې په هغه کې د ویل چې دوی 15 کلن کاري پلان چې دی هغه جوړ شوی دی، او دوی ډیر کوشش کوي چې نوی روغتیایي سیستم ته پاملرنه وکړي یا عملي کړي چې په هغه کې د وسطي عمر او زیاتول او ټولو ته متوازن روغتیایي خدمات او اغیزمن روغتیایي خدمات وړاندې کول او روغتیایي خدمات ټولو خلکو لاسرسي، او دغه راز د ویل چې لزینو ناروغیو سره چې هغه ډیر جدي دي او وژون کې دغه سره باید جدي مبارزه وشي، چې د په دې برخه کې ویل چې دوه ډول واکسینونه دي چې باید هغه هم له دې وروسته ماشومان ته وشي، چې هغه یو د نمونیا په وړاندې او یو هم د اسهال په وړاندې. دغه راز د ویل چې حساب وشي د قابله او شمیر زیات شي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې، او هغه ته د روزنو مرکزونه په ځینو ولایتونو کې جوړ شي، او د روغتیا کیفیت په عمومي توګه زیات شي، او د بی کیفیت درملو او بی کیفیت غذایی موادو له استفادې څخه باید مخنیوي او جلوګیری وشي، او کوم قوانین چې دی په دې برخه کې هغه باید هرومرو او په جدي توګه عملی شي، او د سوی تغذیه خوارزواکۍ په وړاندې هم باید مبارزه وشي. دغه راز اوس د کورنیو چارو وزارت کاندید ښاغلی یعنی فاطمر خبري کوي، او تر اوسه چې کوم مسایلو ته اشاره کړي هغه تر ډیره د په تیرو 1400 میاشتو کې کارو چې په دې وزارت کې کړی دی، چې دوی ویل چې په تیرو 1400 کې 3000 پولیس زیات شوی دی، چې اوس شمیر څه باندې 9000 یا کابو 15000 ته رسیدلی دی. دوی ویل چې په تیرو 1400 میاشتو کې پولیسو له انتخاباتو څخه مخکې 1400 میاشتو کې انتخابات ته تیاری ونیو، او انتخابات په خټه ول تر سره سول په امنیتی فضا کې، په ډاډمنه فضا کې، او دغه راز ویل چې په تیر یو کال کې وزره ترورستان وژل شوی او نیول شوی، او څه باندې زرتنه پولیس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وژل شوی دي. ویل چې په ځینو سیمو کې امنیت ښه شوی، خو په ځینو سیمو کې برعکس امنیتی ستونزې لا ډېرې شوی دي، او خلکو ته اندېښنې پیدا کړې چې باید په دې برخه کې جدي مبارزه وشي. دغه راز ویل چې 15 ولایتونو کې تیستون زډیره وی چې اوس دغه شمیر 12 ولایتونو ته راکم شوی دی، او دغه راز ویل چې د مخالفینو په حملو کې پوزینو ولایتونو کې 15% زیاتوالی راغلی دی، چې په دې برخه کې باید توجه وشي.
بل ډیره مننه په کابل کې زموږ همکارو چې د ولسی جرګې د نننې غونډې پاړې تاسو معلومات ورکول. نن ولسی جرګې څلور وزارتونو ته مولسی وکاسان خپل غونډې ته وربلل چې دوی خپل کاري پروګرامونه ورته تشریح کوي.
تاسو لا پیغامونه نه
شهزاده افغان د تهران د ایران د تهران څخه خبرې کوم. په دا ټول د کرزی په کابینه کې د وزیرانو په کابینه کې 4-5 نفر نه علاوه چې د خپل وظیفه خپل بار په غاړه اخیسته چې خپل بار وړای شي، دا نور د ملت بار خپل وظیفه پر مخ نیسي وړای. ما د وکیلانو نه دا وکیلانو ته دا پیغام د مستحکم ده، ما پیغام وکیلانو ته ورسوي چې سلو په سلو کې که تاسو د ملت نمایندګان وای تاسو باید دغه وزیرانو ته د تایید رایه وار نه کړ. دا د افغانستان دپاره نه، جامعیت دپاره په دا خوی نه، د افغانستان د ملي ګاټو دپاره نه، د افغانستان د وفادارۍ دپاره نه، بدوی دپاره. دویم هغه وزیران چې یو ورې ازمایل شوي دي د پارلمان څخه، دا بیرته چې راغلي دي نو دا څه په درس ومشته
کرزی صاحب د کومه کابینه وټاکل دا خو مخکنی تیری دي نوی ترنه کې کاری او نور کوم کار خلک دي ولسی جرګې نه د پارلمان دا غواړي دا بیرته مساوو ګرځي. د افغانستان باندې د خلکو مختاره په هېوادو کې پیغور نه راکوي چې تاسو افغانه غلي یې په ملیاردو ملیاردو ډالر راغلی تاسو خپل هېواد وطن نه صاحب جوړولی بغلا او پاور کې مګر ذهن په ټول دنیا کې ذهن هېواد یې موږ ولی.
افغان ولسمشر حامد کرزی د تیرې شنبې په ورځ د نوې کابینې کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړل. د نوې کابینې د ترکیب په اړه خبرې بیلابیلې دي. ځینې وایي اکثریت هماغه پخوانی څېرې دي، او ځینې نور بیا خوشبیني لري او وایي چې په سلو کې 50 بدلون لوی بدلون دی. د دوشنبې په ورځ د دفاع، عدلیې او پوهنې وزارتونو ته نومول شوي وزیرانو په ولسی جرګه کې د ملت د استازو پوښتنو ته ځوابونه وویل، او د ټولو وزیرانو له حضور وروسته به د ولسی جرګې وکیلان نوې کابینې ته د اعتماد رای ورکوي. په نوې کابینه کې داسې کسان هم شته چې د ولسی جرګې غړو یو ځل سلب اعتماد کړی دی، نو آیا همدغه وکیلان به بیا دغو وزیرانو ته د اعتماد رایه ورکوي؟ دا موضوع مو د ولسي جرګې د کډوالو د چارو د کمیسیون له سلاکار ستار ساده سره په مرکه کې څېړلې ده چې احمد تکل دغه مرکه ورسره کړي.
ستاسو په نظر د افغانستان نوې کابینه چې ولسمشر حامد کرزي تاسو ته معرفي کړه، څومره کولای شي چې د اعتماد رایه به واخلي؟
لدی چې په ولسی جرګې کې یو حزب حاکم نه دی، اکثر نوماندی دی احزاب الادرس اندی راغلی، ډېره ستونزمنه ده چې داسې قضاوت موږ وکړو چې څوک چا ته رایه ورکړي. خو تر کومه ځایه پورې چې زه په جریان کې یم یا وضعیت ګورم، مخکې د کابینې د جوړېدو نه داسې اټکل کېدو چې ولسمشر ونه توانېږي د ټولو غوښتنې په ځای کړي. پر حال ولسمشر ځینې کارونه کړي دي، د معاملې په صورت باندې مثلا د افغانستان نوین ګوند ته د قانون صاحب ګوند دی، د هغه مرستیال عنایت الله نظري دی، کډوالو چارو نوماند وزیر په توګه معرفي شوی دی، رئیس جمهور خپله هڅه کوي. مګر زما په باور چې د رایې اخیستل به د وزیرانو لپاره تر نورو ځلو ډېر زیات متفاوته وي.
متفاوته به وي یعنې ګرانه به وي؟
بله ګرانه څو دلیل لري. اول دا ده چې که ستاسو پام وي د ولسي جرګې د کار موده په سرطان په لومړۍ نیټه نور پای ته رسیږي. دوی که بیا د انتخاباتو په لوري ځي، نو دوی د دې لپاره چې یو لاسته راوړنه ولري یو جدیت له ځانه ښکاره کوي. دا یو دلیل کېدای شي. بل دلیل داسې کېدای شي هغه وزیران چې پخوا پاتې شوي دي په کابینه کې، وروسته د دې نه چې د ولسي جرګې نه رایه اخیستې، د باور رایه تېر ځل مجبور چې د جرګې سره مثبت اړیکه نه ساتلې، دا به په دې باندې ډېر زیات منفي اغېز وکړي. البته ټولیز ډول باندې حکم پېنه شو کولای.
د هغو وزیرانو په باب چې داسې فکر کوي چې له ولسي جرګې نه د اعتماد رایه اخیستي، نو د هغو به څه حال وي چې د اعتماد رایه یې مخکې نه ده اخیستې؟ لکه د اطلاعات او کلتور وزیر رحیم صاحب
لبده مرګه تفصیلم ولسمشر چې کوم کار وکړو د مخدوم رحیم په اړه زما په باور نه باید ولسمشر دا کار کړی وای، ځکه مخکې چې ولسي جرګې رحیم ته د اعتماد رایه ورنکړه، دا په دې معنی ده که دغه د اعتماد رایه ورکوي دوی باید ولس ته ځواب ووایي. که اوس رایه ورکوي نو دا په څه معنی ده؟ آیا که ولسي جرګه هغه وخت خطاوتې وه، دوی باید افغانستان ولس ته ځواب ووایي. او که هغه وخت ولسي جرګې غلط کار نه کړی، سم کار کړی، اوس رایه ورکوي بیا هم دوی باید ملت ته ځواب ورکړي چې آیا کومه معامله یې کړې. ځکه په مخود هم رحیم کې کوم مثبت بدلون نه دی راغلی، یعنی نه یې زده کړې ته ځي زیاتې شوي دي.
سعادت صاحب، نو تاسو څه فکر کوئ چې ولسمشر ولې دې ته اړ ووت چې رحیم صاحب یو ځل بیا د اطلاعات او کلتور د وزیر په توګه معرفي کړي، په داسې حال کې چې هغه د سلب اعتماد رایه له ولسي جرګې اخیستې وه؟ په څه شي باندې ولسمشر ډاډه دی؟
ما ته همدا پوښتنه ده چې تر کوم ځایه خبر یم ولسمشر خپله په دې باور نه دی لا تر اوسه پورې هم چې هغه به د اعتماد رایه د ولسي جرګې نه واخلي. ولسمشر لومړی مرستیال ولسمشر سره دا ژمنه کړې چې د اعتماد رایه به اخلي. په هر صورت که چیرته دغه کس د اعتماد رایه اخلي، ولسي جرګې ته به ډېره زیاته ګرانه وي چې دا توجیه کړي. اما که د اعتماد رایه نه اخلي، دا باید له یاده ونه باسو که ولسمشر په هغه صورت کې چې باور لري چې دغه کس د جرګې نه د اعتماد رایه نه شي اخیستی، داسې تکرارا ولسي جرګې ته دا کس معرفي کوي. یو خو داسې ښکاري چې رئیس جمهور یې د ولسي جرګې په ارادې باندې ډېر نه حسابوي.
نو سعادت صاحب، که فکر کوئ چې داسې پیښه شي چې یو تعداد وزیران ونه شي کولای چې په همدغو دلایلو چې تاسو یې یو مثال د اطلاعات او کلتور د کاندید وزیر ورکه ولسي جرګې نه د اعتماد رایه واخلي، دا به بیا د حکومت او ولسي جرګې راتلونکي اړیکې څنګه کیږي؟
دقیقا د افغانستان د نظام یو ضعف له بده مرغه د ولسمشر کرزي او د ولسي جرګې د رئیس یونس قانوني ترمنځ چې پخوا کومې لانجې وې، د دې دواړو قواوو اړیکو باندې ډېر زیات منفي اغېزه وکړه. او همدا دلیل سو چې نظام کمزوری سو، د دې په ځای چې د ولسي جرګې په راتګ سره قوي شوی وای، غښتلی شوی. زما په باور باندې که چیرته دغه موضوع تکرار سي، یعنی ولسمشر کسان معرفي کړي، ډاډه نه وي چې د اعتماد رایه اخلي، ولسي جرګې هغه کسان ته د اعتماد رایه ورنکړي، د مقننه قوې او د اجرایه قوې ترمنځ دا یو ستونزه راپیښیږي او فاصله رامنځته کیږي چې دا بیا د افغانستان او د افغانستان د نظام په ګټه نه ده. یعنی رئیس جمهور د ولسمشر په توګه چې د اساسي قانون د حکم له مخې د درې واړو قواوو رئیس دی، هغه باید دغه نزاکتونه په پام کې ونیسي.
په دې برخه کې به د ولسي جرګې مسؤلیت او مکلفیت څه وي د دې لپاره چې دغه ټکر رامنځته نشي د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ؟
هغه رقم باندې چې ولسمشر د اساسي قانون مخې د ولسی جرګې په وړاندې مسؤل دی، خپل د ولسی جرګې غړي هم د ولس په وړاندې مسؤلیت لري. اوس نو ولسی جرګه د دې لپاره چې د قواو د ټکر مخنیوی وکړي نشي کولی چې په خپلو اجراتو باندې د بطلان کرښه کش کړي. بیا هم کامدا وزیر مثال ورکو یا ځینې نور وزیران چې غیر مسلکي له بده مرغه معرفي شوي لکه د برېښنا وزیر، نو په داسې حالاتو کې زما په نظر باندې ډېر مسؤلیت تر دې چې موږ ولسي جرګې ته متوجه کړو په خپله ولسمشر ته ډېر زیات متوجه دی، ځکه ولسمشر که د ځینو فشارونو له امله دغه مسؤلیت انتقالي ولسی جرګې ته، ولسی جرګه هم ناچاره ده چې د ملت غوښتنې او د افغانستان د خلکو منافع په پام کې ونیسي عمل وکړي. ولسی جرګه ده د اساسي قانون د احکامو سره سم چلند کوي او هغه څه چې ایجاب کوي عامه ذهنیت ایجاب کوي، ځکه په ځینو کسانو باندې ډېرې زیاتې نیوکې دي، حتی ځینې کسان دا اوس ایجاب کوي چې دندې په تاریخ کې راشي متهم واقع شوي دي، هغه کسان په کابینه کې معرفي شوي. زما په باور ولسي جرګه که چېرته د دې نزاکتونو لپاره دومره ډېره لویه قرباني ورکړي چې د دواړو قواو اړیکې حفظ کړي، خو ولس په دې کې هېر کړي، بیا نو ولسي جرګې حیثیت او اعتبار ته چې اوس هم له بده مرغه ډېره زیاته صدمه لیدلې نوره به هم صدمه ورسوي او دا به ښې پایلې نه وي.
د ولسی جرګې د کډوالو د چارو د کمیسن سلاکار صدر ستار سعادت د نوې کابینې په اړه خبرې کولې. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو هم د نوې کابینې په اړه تفسیر خبرې کړي چې ترې وی خبرتیا وروسته به واوري.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه ته حمید مومند په کابل کې کتنه کړې. دغه ورځپاڼه هم د افغانستان د نوې کابینې په اړه ځینې تبصرې خبرې کړې چې په ګډه به واورو.
اراده په خپل سر مقاله کې په ولسی جرګه کې د نوې کابینې د نوماندو وزیرانو د کاري پلانونو د سیړنې د بهیر پیل ته په اشاره د خلکو له استازو غوښتنه ده چې په دې برخه کې له زیات دقت نه کار واخلي او خپل مسؤلیت په سمه توګه سرته ورسوي. ورسپانه د خپل لومړي مخ په مطلب کې په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد روان پوځي عملیات سیړلې او په دې ترڅ کې د پاکستاني جنرال دا اعتراف راغلی چې د دوی ځواکونه د افغان طالبانو پر ضد نه جنګیږي. په ورسپانه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په موضوع هم بحث شوی او د جرمني د دفاع د وزیر په حواله لیکل شوی چې دوی حمله دغه بهیر ملاتړ کوي، ځکه د ده په وینا هر طالب لودیسته ګواښ نه ده. هیواد په خپله سر مقاله کې هغو مسؤلیتونو ته اشاره کړې چې افغان ولسمشر نوې کابینه او ولسی جرګه د خلکو په وړاندې لري او په دې ترڅ کې ولسی جرګې ته سپارښتنه کړې چې د نوې کابینې غړو ته د باور رای په ورکولو کې ملي ګټې په پام کې ونیسي. روسپانه په جلا مطلب کې د لویدیځو رسنیو هغه راپور نه سیړلی چې پکې د افغانستان له شمال نه تاجکستان ته د خلکو د ډلهیز مهاجرت یادونه شوې. روسپانه په دوام کې په ولسی جرګه کې د قندز ولایت د استازي په حواله بیا لیکلی چې په دغه ولایت کې خلک هم د طالبانو او هم د دولتي ملشو لخوا تر فشار لاندې دي، خو د روسپانه په وینا د قندز والی بیا دا هر څه رد کړي او ویلي دي چې په دغه ولایت کې امنیت ټینګ دی او د مهاجرت راپورونه ناسم دي. افغانستان ټایمز په خپل سر مقاله کې په افغانستان کې د نشه توکو په خلاف روانه مبارزه سیړلې او لیکلې ده چې د نشه توکو د مافیا د مشرانو عدلي تعقیب د روانه مبارزې د بریالیتوب لپاره خورا ضروری دی. ورسپانه په دوام کې دا سپارښتنه کړې چې افغان دولت باید د مرستندوی هیوادونو په ملاتړ د نشه توکو د مافیا پر ضد ځپنده عملیات پیل او د دوی مشران په نخښه کړي سو په افغانستان کې د پدیده له منځه ولاړ شي. ورسپانه په خپل نننۍ کارتون کې د افغانستان په وړاندې د پاکستان سیاستونه انځور کړي او دا پوښتنه کړې چې پاکستان د افغانستان دوست دی او که دښمن. ملي ارمان بیا په خپل لومړي مخ کې په ولسی جرګه کې د نوماندو وزیرانو د کاري پلانونو د اوریدلو بهیر سیړلی او په دې ترڅ کې دا انتقاد کړی چې ځینو وزیرانو هڅه کوله چې له مسؤلیت اوږه خالي کړي او ځینو نورو بیا بهرني اصطلاحات کارول. ورسپانه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې خلک له ولسمشر نه رښتینی مشارکتي نظام او د قانون د واکمنۍ حکومت غواړي. په ورسپانه کې د ولسمشر کرزي د نوې کابینې په اړه هم یو مطلب خپور شوی او په دې ترڅ کې د نیویارک ټایمز ورسپانه د یو رپورټ په سند لیکل شوی چې حامد کرزي د یو ائتلافي حکومت یو کمزورې مشر دی. اصلاح او انیس هم په بیلابیلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې دي. انیس په خپله سر مقاله کې بیا هم د نوې کابینې په اړه کېدونکو بحثونه څېړلې او شتو ستونزو ته په اشاره لیکلې چې دا نوې کابینه د خلکو په وړاندې باید ځواب ورکوونکې وي. خو اصلاح بیا په خپله سر مقاله کې لیکلې چې نوې کابینه دومره هم کمزورې نه ده چې ځینې سیاسي ډلې پرې انتقادونه کوي. او هشت سو بیا پخپل سر مقاله کې د نوې کابینې د غړو د کاري پروګرامونو سیړل د افغانستان د ملي شورا وروستی ستر ازمون بلل او لیکلی چې د خلکو استازي به په راتلونکو 15 کلونو کې د حکومت د ښو او خرابو کارونو لپاره مسول وي. ورځپاڼې په یو بل څیړنیز مطلب کې د نوې کابینې په ترکیب بحث کړی او هغه ماضي ته ورګرځېدل بللې، ځکه د ورځپاڼې په وینا په نوې کابینه کې په سلو کې 50 پخواني غړي دي. او په ورځپاڼه کې په افغانستان کې د خلکو رواني اقتصادي ستونزې هم څیړل شوې او په دې ترڅ کې د ملګرو ملتونو د چارواکو په حواله لیکل شوی چې همدا شپږ میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ناتو پرون ویل چې د دې تړون عمومي منشي اندرس فوګراس موسن افغانستان ته تللی چې دغه هیواد له ولسمشر حمید کرزي او د ناتو تړون تر مشرۍ لاندې ځواکونه له چارواکو سره وویني. افغانستان ته تر تګ مخکې د ناتو سرمنشي د جرمني شپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلي دي چې نړیوال ځواکونه به تر هغه له افغانستانه ونوځي چې د افغانستان حکومت د هیواد د ټولو چارو د بشپړ کنټرول جوګه سوی نه وي. افغانستان ته د ناتو د سرمنشي د سفر په اړه نړیوال اژانسونو تفسیر خبرې کړي چې نوریاس نوریا لنډیز وړاندې کوي.
د ناتو سرمنشي اندرس فوغ راسموسن تیر شپه کابل ته ورسید او په پام کې لري چې ولسمشر حامد کرزي او په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال استنلي مکرسل سره وویني. راسموسن تر دې وړاندې د جرمني شپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلي وو چې نړیوال ځواکونه به تر هغو له افغانستان ونه وځي چې د افغانستان حکومت د هیواد د ټولو چارو د بشپړ کنټرول جوګه شوی نه وي. راسموسن په دې مرکه کې همداراز وویل له افغانستان څخه نړیوال ځواکونه یوازې هغه وخت وتلی شي چې په دې هیواد کې شرایط برابر شي، او تر څو چې شرایط نه وي برابر شوي او د دوی دنده نه وي بشپړه شوې دوی به په دې هیواد کې پاتې شي. ناتو په خپله ویبپاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستنلي مکرستل به د ناتو سرمنشي ته په افغانستان کې د ځواکونو د شمېر د زیاتوالي او په دې هیواد کې د ظرفیتونو د جوړولو لپاره د نړیوالو ځواکونو د هڅو په اړه مفصل معلومات ورکړي. تېر اونۍ د ناتو شپږ دېرش غړو هیوادونو ژمنه وکړه چې افغانستان ته به 6800 اضافي سرتیري ولیږي، خو د ناتو سرمنشي له شپیګل جرمني مجلې سره په مرکه کې وویل چې د ناتو غړو هیوادونو منلې چې 1300 سرتیري به واستوي او دی هیله لري چې د ناتو غړي به د لندن په کنفرانس کې د نورو سرتیرو ژمنه هم وکړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا 10000 ځواکونه لیږي او سر له اوسه د قواو لیږل پیل کړي دي. د لندن کنفرانس د راتلونکي کال د جنوري په 28مه جوړیږي چې په هغه کې به تر ډیره بریده د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د مسؤلیت سپارلو پر مسلې تمرکز وشي. ناتو په خبره کړي بیان کې نه دی ویلي چې د ناتو سرمنشي به څومره وخت په افغانستان کې پاتې شي.
افغانستان ته مو د ناتو د عمومي منشي د سفر په اړه واوریدل چې شای له افغان چارواکو سره د نورو مسالې ترڅنګ د امنیت په اړه هم خبرې وکړي. په دې ورسره کې ګڼې هیوادونو افغانستان ته د زرګونو پوځیانو د لېږلو ژمنه کړې چې په افغانستان کې د امن په ټینګولو کې له افغان ځواکونو سره یو ځای مرسته وکړي. بلخوا د ترکیې حریت ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼې کې د دغه هیواد د پوځیانو لخوا د افغان ځواکونو د روزنې د څرنګوالي په باب په یو مفصله مقاله کې لیکلي چې ترک چارواکي نه غواړي په افغانستان کې له ترورستانو سره په جګړه کې مخامخ ښکېل شي. د دې مقالې غټ کې مات څاروان وړاندې کوي.
د ترکیه حریت ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې د هیواد افغانستان ته د حربي ځواکونو د لېږلو په باب د امریکا غوښتنې ته منفي ځواب ویلی دی. ولسمشر باراک اوباما د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلانولو په وخت وویل چې افغانستان ته به 10000 نور سرتیري واستوي او له نورو هیوادونو څخه یې هم غوښتي دي چې د دې ستراتیژۍ د بریالیتوب لپاره افغانستان ته پوځیان واستوي. حریت ورځپاڼه لیکي ترکی چارواکي په ښکاره وایي چې دوی نه غواړي چې له تروریستانو سره په جګړه کې ښکېل شي. د دې پر ځای ترکیه غوره بولي چې افغان امنیتي ځواکونه وروسي. د روان کال د اکتوبر له میاشتې د ترکی پوځیانو لخوا 133 افغان پوځیانو ته روزنه پیل شوې چې د راتلونکي کال تر مې پورې دا کار دوام کوي. ترکی کماندو ځواکونه افغان پوځیانو ته له تروریستانو سره د مقابلې لارې چارې او نور جنگي تاکتیکونه ښيي. یو افغان پوځي عبدالله غفاری د ترک پوځیانو د ستاینې په ترڅ کې وویل ټول پوهیږي چې د ترکی پوځ ډیر غښتلی دی، خو که عسکر افغانان وي، روزونکي ترکان او وسلې روسي وي، بیا به نو په نړۍ کې اتلان وي. له دې سره سره ترکیه افغانستان ته د حربي ځواکونو د لېږلو په باب د امریکا غوښتنې ته مثبت ځواب نه وایي. د ترکیه پوز د لوی درسیز د دفتر مسؤلانو د جمعې په ورځ خبري اعلان ته حق ځای ورغوشل چې ترک پوزیان پکې افغان امنیتي ځواکونه روزي. پوزي مقاماتو خبري اعلان ته وویل دوی د راتلونکي کال تر اکتوبر پورې د میاشتې 21 ورځې افغان ځواکونو ته ټریننګ ورکوي. د ترکیه پوز وایي چې د افغانستان په جګړه کې تر مستقیم ګډون د افغان ځواکونو روزنه زیاته ګټوره ده. هغوی دغه راز وایي چې په افغانستان کې د دوی ونډه ډیره مؤثره ده. افغانان د ترکیې د پوځ پر مرستې باور لري او وایي چې ترکی ځواکونه بې ساري دي.
په کندهار کې تقریبا پر 6000 بزګرانو اصلاح شوي تخمونه او سره ویشل کیږي. دواخان مینپال اور باندې رپورټ لري.
په کندهار کې پر 6000 بزګرانو باندې 1550 ټنه کیمیاوي سره او اصلاح شوي تخمونه ویشل پیل شوي دي. د دې ولایت کرنې او مالداري رئیس انجینر عبدالحی نعمتی وایي چې د کیمیاوي سره او اصلاح شوي تخمونو دا لړۍ به د دې ولایت 1400 ته وغځوي. نوموړي هیله وښوده چې د بزګرانو د راتلونکي کال حاصلات به د تیرو کلونو په پرتله ډېره ښه نتیجه ورکړي. د نعمتی په خبره د کندهار د بزګرانو او کروندګرو تر ټولو لویه ستونزه د اصلاح شوي تخمونو نشتوالی و چې دوی وتوانېدو د کاناډا د هیواد په مرسته دا ستونزه دامان ولسوالی دوه تنه کروندګر وایي که دولت خپلې مرستې ورسره همداسي جاري وساتي یو بزګر به هم تریاکو کولو ته زړه ښه نه کړي.
تخم د اصلاح شوی تخم د کور یوسو لپاره د زراعت چلته بیا استعمال کو چې څنګه کېږي چې دا شیان اصلاح شوي دي کوڼکتا وچ مې ته باندې فائدہ وکړي.
افغان دولت غواړي چې د بزګرانو سره د داسې مرسته په کولو سره لیول لوري د کرانی سیستم فعال کړي او لبل لوري کروندګر واسوي چې غنمو کرلو ته مخه کړي تر څو په هیواد کې د غنمو اړتیا پوره کاندي او دولت یې ته مجبوره نه سي چې له ګاونډیو هیوادونو غنم وارد کړي. مینپال د ازادي راډیو کندهار.
لاس بجې او دیرش دقیقې سوې. اوس هم نوریاس نوري او د خبرونو لنډیز.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن افغانستان ته تللی څو په دې هېواد کې د ځواکونو د شمېر د زیاتوالي لپاره د ناتو د تیاري چارې له نږدې وڅېړي. د افغانستان ولسي جرګې نن پرله پسې دوهمه ورځ د ورپېژندل شوو وزیرانو پروګرامونه اوري. چارواکي وایي په غزني کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې چې په ترڅ کې د طالبانو درې مړي د جګړې په ډګر پاتې دي. د هغې ویډیوي فلم له خپرېدو وروسته چې پکې د اماراتو یو شیخ یو افغان سخت ډبوي او د بشري حقونو د مدافع ډلو پراخ عکس العملونه راپارولي. د نشه یي موادو یو ماهر وایي د اماراتو د واکمنې کورنۍ دغه غړي ډېره نشه کړې وه چې وروسته یې له تاوتریخوالي ډک اقدام وکړ. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد هغه سند رد کړ چې وایي ایران اټومي وسلې ته پراختیا ورکوي. د ایران یو اصلاح غوښتونکي ویب پاڼې خبر ورکړی چې تیر ماښام د مخالف سیاسي مشر میر حسین موسوي پر موټر چې د منتظر د جنازې په مراسمو کې له ګډون وروسته بیرته د تهران پر لور روانو پر موټر سایکل سپرو کسانو حمله کړې. په دې حمله کې هغه ته زیان نه رسېدلی خو یو ملګری برسیرن ټپي شوی دی. د روسیې ولسمشر دمیتری میدویډف نن ترکمنستان ته ځي چې له دې هېواد څخه د ګازو د لیږدولو د بیا پیلېدو په اړه خبرې وکړي. نړیواله ټولنې په دې کار سره چې نه ده توانېدلې پر غزې د اسرائیلو محاصره ختمه کړي د غزې له اوسېدونکو سره خیانت کړی. دغه تور د بشر حقوقو شپاړسو نړیوالو ټولنو لخوا لګول شوی دی. د عراق په شمال کې د تل افار ښار چارواکي وایي وزن وژونکي برید لږ تر لږه څلور کسان ووژل. په چین کې یوې محکمې یو سړی د یوه پړانګ د وژلو په جرم چې نسل یې د نابودۍ په حال کې دی په 1200 کالو بند محکوم کړی او هم مجبور دی چې $90,000 جریمه ورکړي. د بارسلونا او د ارجنټاین د ټیمونو فارورډ یا ګول وهونکی لیونل میسي د فیفا د سږ کال د نړیوال فوټبالر لقب وګټ.
د افغانستان په اړه رپورټونه ته دوام ورکوو. په مزار شریف کې د شمال او شمال ختیځو ولایتونو امنیتي ارګانونه ادعا کوي چې په دې وروستیو کې د دولت مخالفینو ته درانه ذهنونه اړولې. دوی په دغو سیمو کې امنیتي حالت د ډاډ وړ بولي. د دغو سیمو اوسیدونکو هم دا خبره مني او وایي چې د محل له امنیتي حالاتو خوښ دي. په دې اړه نور د ازادي راډیو د خبریال پر رپورټ کې اوري.
د شمال او شمال ختیځ ولایتونو امنیتي ارګانونه د تیرو میاشتو په پرتله په دغو سیمو کې امنیت ډاډمن بولي. د شمال او شمال ختیځ ولایتونو د درستودرې پامیر زون د پولیسو د عمومي قمانداني ویان لال محمد امزای وایي چې د دغو ولایتونو په هغو سیمو کې چې څه ناڅه د بې امنیتۍ پیښې زیاتې وې په دغو سیمو کې په دې وروستیو کې د سیمو د خلکو په مرسته ترسره شوي پوځي عملیات بریالي ګڼي. د نوموړي پند د هغې تر څنګ په کومو لارو او سیمو کې چې دولت مخالف وسلوال وغواړي خپل د بې امنیتۍ پروګرامه پلي کړي. د کشفي ارګانونو په همکارۍ تر مخه یې په وړاندې امنیتي کمینونه ځای پر ځای کوي. د پولیسو د قمانداني ویان امزای د ساري په توګه په دغه سیمو کې د تېرې شپې په وسلواله نښته کې د دولت مخالفو وسلوالو ته د وخت ځاني زیانونو په هکله ازادۍ راډیو ته وویل.
کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ په اړه د وسلوالو مخالفین او پولیسو ترمنځ په نښته کې 19 تنه مخالف راو ټکیان. دغه پېښه تېره شپه ناوخته هغه مهال د ګل آباد په سیمه کې رامنځته شوه کله چې د دولت مخالفینو غوښتل د پولیسو په ترڅ کې د پولیسو لخوا په بریدو شو او 19 تنه مخالفین لس مړي او وې چاپیان. مخالفین جسدونه هم سیمه کې پاتې او هغه زخمیان لزان سره بیولی پولیس ته په دې نه خطه کې مدد یې نه دی ورته فقط دوه تنه تاکټه پیم سي اوس سره تیم آرامه ده
د دغه ولایتونو وګړي چې سولې تستر یې پلار دی او په دغه ولایتونو کې د نسبی سولې د ډاډمن کېدو څخه خوښ چې د بغلان ولایت د زاړه ښار یو تن رسیدونکی عبدالعزیز خپل نظر داسې څرګندوي
نظر تیر میاشو پردلا اوس امنیتي وضع ډېره ښه ده د امنیتي ورګونو موږ خوشاله یو چې وضع اوس پلان ډېر نورمال ده
په همدې توګه د بلخ ولایت چاربلک ولسوالۍ رسیدونکی ګل احمد هم د دغه ولسوالۍ امنیت د تیرو دوو میاشو په پرتله ښه بولي چاربلک ولسوالۍ په بلخ ولایت کې هغه سیمه ده چې په خو به یې خلکو اکثره وخت بې امنیتیو څخه شکایت کوه
زما نوم ګل احمد د بلخ ولایت چاربلک ولسوالۍ زما په نظر باندې د تیرو میاشو په پرتله اوس پلان امنیتي وضع ډېره ښه ده او سوله ثبات په ټولو ځایو کې او خصوصا مزار ولایت کې ډېره سمه او پوخ ولاده ده پیش یعنی درې څلور میاشتې مخکې یعنی امنیتي وضع ډېره خراب و اوس پلان ډېر تشویش مکتب تللی مثلا بل ځای تللی سوله ثبات او امنیت ډېر مختل و نو اوس پلان ډېر ښه شوی ده امنیت
په داسې حال کې د شمال سیمو اوسېدونکي د تېرو وختونو په پرتله امنیت ښه بولي چې د 209 شاین قول اردو د قمندانۍ چارواکي د ملي پولیسو او د امنیت په برخه کې د مرسته کوونکو ځواکونو سره په ګډه د امید په نامه د 13 میاشتني امنیتي پلان د جوړېدو خبر ورکوي چې له مخې به یې د دغو ولایتونو په ناامنه سیمو کې پوځي عملیات سره او امنیت به ټینګ کړي
په شمال کې مو د امنیتي پرمختګ په اړه واورېدل خو د افغانستان په جنوب کې ناامني نه ده ختمه دلته ناامنیو زیات ښوونځي تړلي دي د هلمند پوهنې ریاست ومنله چې په مرکز لشکرګاه کې نږدې 13 ښوونځي له تر اوسه تړلي پاتې دي د پوهنې ریاست چارواکي وایي د روان لمریز کال تر پایه به د پرانیستل شویو ښوونځیو شمیر 122 ته ورسوي په داسې حال کې چې په دې ولایت کې د ټولو ښوونځیو شمیر 202 ته رسیږي الیاس دایي په دې اړه رپورټ لري
د هلمند ولایت د ټولو هغه تړل سو شونځوی څخه چې د نامنو او کشمکش لمخې په تیرو کلونو کې د زرګونو زده کوونکو پر مخ تړل سی و تر اوسه د یو سل او څلویر څخه زیات شونځي تړلي پاتې دي د هلمند ښوونې او روزنې رئیس شراغا صفای وایي چې د روان کال تر پایه به تر یو سل 22 زیات شونځي چې د نامنو له امله تړل سی و بیرته پرانیزي
د تیرو کلونو په پرتله سش کال لکه څنګه چې زموږ خپل د پوهنې وزارت ویلي چې د بهبود کار دی په کټ کې په هلمند کې عملی بنه څرګنده ده چې موږ تیر شپږتیا واتیا تعلیمي کال کې موږ ډېر کم مکاتب درلودل او ډېرې ښوونځي زده کوونکو پر مخ تړل شوي وې له نیکه مرغه د 1400 تعلیمي کال د پیل نه چې اوس یې څلور میاشتې نږدې دي چې تېرېدونکي دي تر دغه مهاله د 650 نه اوس 114 مکتبه د زده کوونکو پر مخ شرایط او اسانتیاوې ورته برابرې دي
په هلمند کې د ښوونځیو د تړلو ښکاره لامل ناامني او په ځینو سیمو کې د وسلوالو شتون ښودل سوی دی خو د هلمند ښوونې او روزنې رئیس شراغا صافي ومنله چې لا نه دی توانېدلی په مرکز لشکرګاه کې د ټولو 250 ښوونځیو نه 13 نورې چې دامګړی تړلي دي له سره پرانیزي نوموړی دعوه کوي چې په ولسوالیو کې د ښوونځیو د پرانیستلو پروسه خورا ښه روانه ده د خلکو او د سیمو د مشرانو په مشوره یې په نادالي ناوا ګرمسیر ګریش نوزاد او سنګین ولسوالیو کې زیات شمېر تړلي ښوونځي بیرته پرانیستي دي صافي ومنله چې د واشیر او دیشو دواړو ولسوالیو ترڅنګ په ډیرو نورو ولسوالیو کې هم نږدې 115 ښوونځي تړلي پاتې دي
ولې د 115 په شاوخوا کې فکر کوم د 115 په شاوخوا کې موږ په ولسوالیو کې تړلي ښوونځي لرو نور په مرکز کې موږ ډیر مکتبونه 250 مکتب موږ مرکز کې درلودل مګر متاسفانه د هغه څخه موږ یوازې 10 مکتب دلته خار درلودل په مرکز کې موږ ډیر تړلي ښوونځي درلودل اوس پهلن 2 کلاس
د هلمند د ښوونې او روزنې رئیس روان کال د ښوونې او روزنې د کیفیت لمخې شکالو بلې ویل د معارف د کیفیت د لوړولو په موخه یو شمیر پروګرامونه پیل کړي دي خو د ښوونې او روزنې رئیس په داسې حال کې د ښوونې او روزنې د کیفیت د لوړېدو او ډیرو ښوونځیو د پرانیستلو خبرې کوي چې د لشکرګاه او ولسوالۍ اوسېدونکو نه یوازې د یو شمیر هغه ښوونځیو د تړلو خبر ورکوي چې د معارف ریاست پرانیستي بولي بلکې شکایت کوي چې د لشکرګاه په ډیرو ښوونځیو کې نظم نشته او تر حاضرۍ غیر حاضرۍ زیاتره
ما نوم عبدالسمیه د ناوی د ولسوالی خوندغه مرزه د ګورګي مکتب چې دی د نګاری او د ګورګي پاسیم کې چې دی دا مکتبونه خو نه دي خلاص او نه تل خلاص یدل امنیت نس سر خو د مکتب هم نس خلاص یدل امنیت نس تل څوک نس چې مکتب ته ولاړ شي او ولشک
دا کوشنان ته خو بالکل او تر اوسه پورې دا ته څو وخت بس تا کال تر اوسه پورې کتابونه لاندې دی ورکړ په وخت باندې استادان از نه درس ورکې نن معلم نس نن داس دی نو هغه بیخي باندې ډیر سره کې خوشاله خو دې کنه په شوق باندې زیدي شونځي ته ارغ خپل شونځي ته زی منته د غدي د استادان د خاص کار د غدي بيخي پاس پاتو دي
محمد طاهر د هلمند ولایت نن علي وسوالي رسو کې غربي اوسیدونکو اوس نن علي پورسوالي کې شونځي تړلې دي یو د چنجر شونځي دی هغه کم یو شل لس نفر شاګردان قانون اچي نست په خپل ځم مسمه کې تقریبا درې څلور مکتب وو اوس شیل نست
په هلمند کې د شونځي د پرانستلو او د شونې روزنې د کیفیت د لوړېدو خبرې په داسې حال کې ګرمې روانې دي چې تیر ورځ د حساب ځواکونو له لوري په یوه رالېږل شوې خبر پاڼه کې ویل سوي وه د ګریشک د ادم خان او د نادالي د باباجي په سیمه کې د خلکو په مرسته یو شمېر شونځي پرانستي دي. د سیمې خلک وایي نوي پرانستل سوي شونځي یوازې په نوم پرانستل سوي دي، ښوونکي نه لري او خلک یې اوس هم د نارامیو له امله ماشومان شونځیو ته نسي استولی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
حمید حسن د کرکټ هغه افغان لوبغاړی دی چې د انټرنیټ لاري په یو ټول پښتنه کې د نړۍ د لسو هیوادونو د کرکټ د لوبغاړو په اړه سوي و تر ټولو ډیر رائے وګټلې او د کرکټ د ډیر ښه لوبغاړي په توګه وپیژندل سو. له حمید حسن سره چې اوس په پېښور کې اوسې فریدی هوټ سیفي مرکه کړي. حمید حسن په پیل کې د دې بریا په اړه وایي
دا آئی سی سی کوم انٹرنیشنل کرکٹ کونسل چې د ټویټر طرف نه دا هر کال دا ووټینګ کیږي لوبغاړو لپاره چې ډیر مخ کې زیاتره لوبغاړي پکې برخه لرله لکه د آیرلند، سکاټلند، کینیډا، هالند، برمودا، سنټ کینیا، زیمبابوې. نو سږ کال خوشبختانه زموږ د افغانستان دوه لوبغاړي پکې لکه زرخلانی رسم او محمد نبی ساحل چې کوم دا دوه لوبغاړي ورته سلیکټ شوي او د افغانانو د انډیوالانو د وجې ډیرو ملګرو د وجې ځکه د ښه کار کې رغېدل لحاظه هغوی موږ سپورټ کړو او دغه جایزه ماته را په برخه شوه ځکه ما پسې دویم نمبر چې کوم لوبغاړی د آیرلند کیپټن میږي ویلیم پیټرسن هغه تېر کال دا جایزه ترلاسه کړې وه. سږ کال خوشبختانه دا زما په حق کې ورسېده.
نو طبیعي خبره ده چې دا جایزه چار چا ته ورکول کېږي د هغه لاسته راوړنې به په نظر کې وي. که تاسو د دې خپلو وروستیو لاسته راوړنو په باب راته ووایئ چې مثلا کمې کمې مسابقې تاسو ولې ګټلې دي؟
خو الحمدلله ما افغانستان ته همیشه کارکردګي کړو، کوشش مې همدی چې ورته ښه نښه وکړم. نو ما په تېرو څلور ډیویژنو کې چې کوم په ډیویژن فایو، ډیویژن فور، ډیویژن تري او ډیویژن ون ما الحمدلله په دویشت یا دریش مسابقو کې شپېته نفره وسوځول او په دې کې زیاتره داسې میچونه وو چې د هغه د افغانستان ډېر مهم وخت کې ما ورته وکټ اخیستي دي او افغانستان هغه لوبې ګټلې وې. نو د دغې وجې بیا په ډیویژن ون کې چې کوم میچونه وو شمپې هالند کې ټیسټ دا کوم فور چې ونډې کې نو دې کې ما ښه کارکردګي وکړله. نو هغې د لحاظه د هلکانو زه سپورټ کړم، څومره هلکانو څومره خلکو هغوی ما ته ووټ وکړو او په دغه لحاظ باندې زه برنده شوم د دې جایزه افغانستان ته وړو ځکه هلته خپل الحمدلله کډیانې جوړېږي او نګرنن جوړېږي. بس ډېر پر سره خپل تمرینونه عمل ته کوو.
یعنې تاسو تر اوسه تمرینونه په پېښور کې کول؟
اوس اوس هم خپله په دې وخت کې په پېښور میدان کې ولاړ یم او خپل تمرین کوم افغانستان لپاره، خپل وطن لپاره، خپل نوم لپاره لګیا وي او چې زیات نه زیاتې جایزې، زیات نه زیاتې کامیابیانې افغانستان له طرفه برخه اخلو. ځکه دا کوم تمرین چې موږ دلته کوو دا زموږ شخصي تمرین دي. نو موږ په دې کې د کرکټ بورډ څوک پیسې راکوي، نو موږ ته افغانستان حکومت شاندې نور څوک بس خپل کوم شخصي روپۍ دي چې آخر څه کوو دغلته لوبې لپاره راځي او خپل تمرین پرې ترسره کوم.
د کرکټ افغان ورزشکار حمید حسن و چې د خپلې ګټلې جایزې په اړه معلومات ورکول. او د ایران په اړه، پرون د ایران یو مذهبي مشر منتظری چې د ایراني حکومت له سختو انتقاد کوونکو څخه ګڼل کېدی خاورې ته وسپارل سو. په دې ارتباط په ایران کې په زرګونو کسانو مظاهره وکړه. نوریاس نوري تفصیل وړاندې کوي.
د ایران د حکومت د ستر مخالف مذهبي مشر آیت الله اول عظما حسین علی منتظری جنازه پرون په قم خار کې د فاطمه معصومی په ادرک خاورو ته وسپارل شو. د ایران د حکومت د اپوزیسیون انټرنیټ پاڼې او عین شهیدان وایي چې د منتظری د جنازې په مراسمو کې په لسهاو زرو کسانو ګډون کړی و. د منتظری زوی احمد منتظری د ازادي راډیو د ایران څنګه فردا ته وویل په دې مراسمو کې ویرجن خلکو د حکومت ضد شعارونه هم ورکړل چې د مخالفانو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ د اخوډب سبب شو.
خود من رو که تاکید کرده بودم با مکانات آرامش، خب
د دی وای د ارامش په خاطر زما سپارښتنو ته توجه ونکړ. یو شمېر کسانو شعارونه ورکړل چې په نتیجه کې اخو ډب رامنځته شو. احمد منتظری همداراز وویل دغه مراسم د یو زیات شمېر کسانو د حضور له امله چې د ده په وینا شخصي کالي اغوستي او په جومات کې ګڼګونه جوړه کړې وه ګډوډ شول. هغه وویل دغو کسانو اجازه ورنکړه چې د جنازې مراسم سم ترسره شي. د اپوزیسیون مشرانو میر حسین موسوي او مهدي کروبي چې ویل کېږي په دې مراسمو کې حضور درلود پرون ورځ ملي ماتم اعلان کړی دی. په همدې حال کې د ایران یو اصلاح غوښتونکي ویب پاڼې کلمي خبر ورکړی چې تیر ماښام د مخالف سیاسي مشر میر حسین موسوي پر یو موټر چې کله له قم څخه د تهران په لور روان و یو شمېر کسانو برید وکړ چې پر موټر سایکل سپاره وو او شخصي کالي یې اغوستي و. په دې برید کې د هغه یو ملګری برسېرن ټپي شوی دی.
او اوس نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو خاص پروګرام اوري.
مشکل دغه دی چې نجونې مکتب ته نه
پېژني. غټول اوس مانه قصور باسي.
نیمه نړۍ
د خځو لپاره د ازادۍ راډیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی.
عزت من اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ جوړو سه ستاسو په خبرونه پیل کوم. د پولیسو پولیسو کې د میرمنو د ونډې له څرنګوالي به مو په پیل کې خبر کړو.
زه خپل د ډیرو ستونزو سره مخ شوې ما طالبانو تهدید کړې ما.
بیا به هم د کابل مرستون ته سرور ښکاره کړو او هلته د میشتو میرمنو د ژوند له څرنګوالي به مو خبر کړو.
شو دا غواړم چې زه ښه حیات سم سبا یا بل ورځ مې وباسي د مرستون سره زه خپل حیاتي وکم د خپل ماشومان په
او لکه د هر کله د خزو پاړه څولن خبرونه مهم پیات ساتلي. راټول شوی مطالب زه شریفه صفی تاسو وړاندې کوم. د پولیسو په لیکو کې د خزینه پولیسو شتون یو له هغو اړتیاو نه ده چې هیڅوک سترګې نشي ورنه پټولی. په اوسنیو شرایطو کې هر څوک دا مني چې په امنیتي او جنایي پیښو کې رسمي دفترونو ته د تلو راتلو پر مهال په لویو لارو کې د سفر پر وخت او په سلګونو نورو برخو کې چې د ښځو تلاشۍ ته ضرورت وي نو د خزینه پولیسو شتوالي ته اړتیا لیدل کېږي. خولتی سره هم په افغانستان کې ډیری کورنۍ دي ته زړنخ کوي چې لونی او میرمنې دي د پولیسو پلیکو کې خدمت وکړي. مګر لدی ټولو سره سره بیا هم یو شمیر میرمنې او جنکې شته چې د غیلې ویاړه ډکې دندې ته یو غوړ کړی دا. حمید الحمدی ډلې نه ده چې د پولیسو پلیکو کې د ساتن منې پرد پکې خدمت کوي. هغه ل خپل دندې خوشاله ده او وایي چې
مون کورنۍ هغه وخت زما سره تریان د زیپ څوک را سره او څوک نه را سره او دا چې زما خپل غوښتنه وله ما غوښه چې د پولیسو مسلک انتخاب کما او زما کورنۍ په دې رضایت لري نو کوم ستونزه نشته تر اوسه پورې.
خو ځینې نورې میرمنې په ټولنه کې د ځینو خلکو او په تیره د خپلې کورنۍ د غړو له بد چلند نه سر ټکوي او د ډیرو ستونزو له زغملو سره سره خپلې دندې ته دوام ورکوي. د هلمند ولایت د پولیسو یو افسر مسلمه په همدې ډول شرایطو کې خپل ورسپارلې دنده پر مخ بیایي او وای چې هیڅ کله به د خلکو پر خبرو ل خپلې دندې نه لاس وانه خلم.
زه خپل د ډیر ستونزو سره مخ شوې ما طالبانو تهدید کړې ما خپل خپلوانو تهدید کړې ما بیا مې دوی ته قناعت ورکړې تر یو حد پورې.
سره له دې چې په ټولنه کې د خزینه پولیسو لپاره اړتیا هر څوک مني خو بیا هم دا یو ماما پاتې ده چې ولې له هغو میرمنو سره چې د پولیسو پلیکو کې خدمت کوي ښه سلوک نه کیږي. د ننګرهار ولایت د پولیسو یو افسر جمیله له همدې کبله زوریږي او هیله کوي چې خلک باید د دوی د خدمت څرنګوالي ته په پام له دوی سره ښه چلند وکړي.
دا بعضی خلک چې دی خپل خور یا مور نه غواړي چې پولیسو ته راشي په خاص سترګه ورته نه ګوري، مثلا یونیفارم کې چې په ځان کې لوي نو وي پولیسه ده، یعنی په ښه اکشان ورته نه ګوري، خپل خپلوان ورپسې خبرې کوي، رفت آمد ورسره نه کوي، پولیسو ته تلله. مګر پولیس بعد مسلک نه دی، ښه مسلک دی، مقدس مسلک دی، همداسې ډاکټر، معلم، مثلا هر څه شته چې ضرورت دی، همداسې پولیسو ته هم ضرورت دی. یو نارینه نه شي کولی چې د ښځې بیا کې یا جامو کې یا بدني تلاشي ورته وکړي، د هر څنه مخکې پولیس ښځینه پولیس ته ډېر ضرورت تشویق کوي چې باید زموږ نورې خویندې میندې باید پولیسو ته راشي.
نن سبا د افغانستان دولت د دغه هیواد د خلکو غوښتنو ته په پام هغو میرمنو ته چې په پولیسو کې خدمت کوي ځانګړي امتیازات منلي او میرمنې هڅوي چې د پولیسو په لیکو کې شامل شي. موږ د پولیسو اکاډمۍ یوه چارواکي سمنواله نیاز بیبي پوښتلې چې په هیواد او په ځانګړي ډول کابل کې څومره پولیسانې په خدمت لګیا دي او دوی په کومو شرایطو او امتیازونو د پولیسو لیکو ته جذبېږي.
دلته یو د څلور میاشتو کورس هم دی او د نه همیشه هم ده، شرایط او تللی او ناسره خپل ورونو سره یو ځای درس وای. کله چې دا اطراف ناراضي نو دلته موږ او بیا بستر لرو، خو سره ډیر احترام لرو. د وخت چې دا طلاب یو خپل درسونه وای د میاشت $50 ورکړي. په مرکز کې واتی افسر دي 204 نه پاتن من دي او نه نوی سرباز لرو.
د کورنیو چارو وزارت او زیاتره کتونکو په دې اندی چې نسبت تیرو کلونو ته اوس ډېر شمېر او پاسانه میرمنې دې ته حاضرې کې چې د پولیسو په لیکو کې کار وکړي. سمنواله نیاز بیبي هم په همدې باور ده.
د پروس کال او د اته اتیا کال مونږ یو شپېته نفره پر کړی د ولایت د راغلي او د کابل نه، چې دې جمله کې هم ساتنمنه دي، هم سرباز دي، هم افسر دي. هر جنۍ په جنۍ کې ځان له کار کوي، په دروازه کې ځان له کار کوي، په تورخان په بندر کې ځان له کار کوي. هر صبح کې دوی ته چپکی ورکړی شوی دي. په کمیساری پارک کې بل خصوص ښځې چې خزانې مونږ چې لرو دا پیغلې چې نه کوي اته نفر دي چې درې کاله درس ویللې، اوس یې امتحانونه دي او فارغېږي. اوس ډېر زموږ خلک شوي دي، خپلو خویندو ته اجازه ورکوي، خپلو لورانو ته اجازه ورکوي، چې اکاډمي پولیس ته هره دوره کې مونږ 14 نفره 15 نفره جذب کوو او ډېر خرابیا رابیا وسه کوو. پخوانه خو چې خپلو خور ته لور ته کله اجازه ورکوله چې
کتون کې په دې باور دي چې که افغانان غواړي په جنایي مسلو کې خزي او میرمنې له پردیو نارینه سره مخ نشي، یا هغوی په لویو لارو دفترو او تلاشیو پر وخت د نارینه لخوا ونه لټول شي، نو پکار ده چې هغو میرمنو ته اجازه ورکړي چې غواړي د پولیسو په لیکو کې خدمت وکړي او دغه راز له هغو سره داسې چلند وکړي چې نورې هم خپلو دندو ته وهڅیږي. خو د پولیسو ادارو او د کورنیو چارو وزارت ته هم پکار ده چې د ښځینه پولیسو لپاره د خدمت داسې چاپیریال مساعد کړي چې هغوی د ټولنیزو آدابو او نزاکتونو له ساتلو سره په څنګ کې خپلې دندې په ښه ډول ترسره کړي. څو نورې میرمنې هم د دوی په لیدو دې کار ته وهڅیږي. مرستون د ډیرو افغانانو لپاره یو آشنا نوم دی. کلونه پخوا د دولت لخوا د بې سرپرسته میرمنو او اړو کسانو د ساتلو او د هغو د روزنې لپاره لومړنی مرستون په کابل کې پرانیستل شو چې لا هم فعال دی او اوس یې ځینو ولایتونو ته هم د فعالیت ساحه پراخه شوې ده. په اوسنی وخت کې مرستونونه د سری میاشتې د عالي ټولنې په چوکاټ کې فعالیت کوي او زیاتره د دوه کلونو لپاره بې وسه او بې سرپرسته میرمنې ساتي. په دغو دوو کلونو کې باید یادې شوې میرمنې د مرستون په روزنځایونو کې یو داسې کسب زده کړي چې بیا خپل ځان او خپل بچیان وساتلی شي. نوروز علي علیزاده مو چې د مرستونونو د چارو سمبالښت په غاړه لري، په دې باب پوښتلی چې دمګړۍ په مرستونونو کې څومره کسان میشت دي او هغو ته کومې اسانتیاوې برابرې شوي دي.
هغه خیزه چې کندی سرپرست و نلری مونگ اغوی حمایت کوو. پا مرستونونو که دوده کالی او کور ورکوو، دده اطفال مکتب تزی او سبق وایی، او اخبال خزه هم کارونه ازده کوی لکه خیاطی لکه گلدوزی او نور شیان. اضافه تر لدوه سوه خزو برستونونو تا راجستر دی او دلتا ده حمایت لند دی. من غوارو چه اغا پیش رفته کسپونه چه چلیجی پو شار که هغم ازدکوی تر سو پراتلون که دوی پوزان بسیار شی.
در افغانستان جنگی شرایطو تا پاپام سرا سری میشتی در مرستونون و لمن زینو ولایتونو تا هم ورغزه ولیده دا چه کم ولایتونو تا لخاقلی علیزاده بیوارو
پو ولایت که هم مونگ فعالیت لرو اغا مرستونون چه مونگ لرو پو قندهار که پو جلال آباد که مزار او هرات که حال تا هم خزی استا او مرستونون و حمایت لنده دی.
یو لوهغو کسبونو څخه چې په مرستونونو کې میرمنو ته ورزده کول کیږي خیاطي ده او ډېرې میرمنې هم غواړي چې همدا کسب زده کړي. میرمن امنه چې له څلورو کلونو را په دې خوا د کابل په مرستون کې دیره ده اوس د خیاطۍ په کورس کې شامله شوې ده.
ستا څلور کاله مې کېږي چې راغلی یم. زه در مخه د کندهار په مرستون کې وم، بیا کابل ته راواوښتم. سړی مې د پنچرخې په زندان کې دی، زم به دا مرستون کې یم. دلته څلور کاله کېږي، وظیفه مې نه ده کړی او په دا خیاطۍ کې اوس دا دوې هفتې کېږي چې موږ شامل یو. څلور ماشومان لرم، مشر زوی مې د نو کالو دی. موږ د دولت دا خواهش دی څو درسو په دې مرستون کې پراته یې هره ورځ موږ ته تاسې نن باسو سبا مو باسو نن مو باسو سبا مو باسو. مور پلار سپین ږیری دي، په خبر نه یم چې مړه دي ژوندي دي، هېڅ خبر نه لرم. چو دا غواړم چې زه ښه خیاط سم، سبا یا بل ورځ مې وباسي د مرستونه سه زه خپله خیاطي وکړم، د خپل ماشومان په خپل لاس وساتم.
تر اوسه دې څه زده کړی دي؟
او تر اوسه مې دغه جیبونه جوړو، یو کوچنی د کور یو زاړه کالي را خپل ماشومان ته کالي په جوړو.
ستاره د کابل مرستون د خیاطۍ بله شاګرده ده. هغه هیله څرګندوي چې په راتلونکي کې له همدې لارې ول مړې حلاله ډوډۍ پیدا کړي.
څلور لورګانې لرم، یو زوی لرم. ټول مشکلات همدلته حل سوی ده، که دا ځای نه وای مجبوره دي سړک په سر مې ګدایي کړی وای.
خواړه څنګه دي دلته؟ تاسو ته خام درکوي، پاخه درکوي؟
خواړه م ډېر ښه دي، نه دیګی هم تیار پوخ ده، غرمه وریځې را کوي، کله لوبیا کله کدو کله هر شی ورسره یې کله غوښه بېګاله مخې لوبیا ده کچالو دي تیاره ډوډۍ باندې زو چای هم تیار ده ساری شودې را کوي. ته ماته ویدي سترغو به یې سترغو خیاطي زده کوي. زم کوشش کوم چې خیاطي مې زده سي، له دې احتیاج اووزم بیا به نو بل چېرته کوم دوکان چای به کوم یا به کور کې کار کوم، مقصد چا کالي به ګنډم چې خپل اولاد ته عمرې ډوډۍ پیدا کړم.
خو د کابل مرستون د صنایعو مدیر احمد شاه صالحی وایي چې دوی په همدې بسنه نه کوي، بلکې په مرستون کې میشتو میرمنو ته لیک او لوست هم ورزده کوي. هغه له لا نورو معلوماتو سره:
پخوا حرفوي کورسونه په مرستون کې وو، خو اوس مهال دوه هفتې کېږي چې د خارجي دوستانو په مرسته موږ اتلس میاشتنی کورس مو په لار اچولی چې د ورځې شپږ ساعته کار کوي او کار در مقابل غذا په نامه. دوی د ورځې سل افغانۍ معاش اخلي، پنځوس افغانۍ د موټر کرایې او پنځوس افغانۍ د ډوډۍ پیسې اخلي، د ورځې دوه سوه.
مرستون له اصله د دې لپاره جوړ شوی چې اړې میرمنې او هغه کسان چې محتاج دي پکې وساتل شي، او بیا په همدې موده کې هغو ته په یوه برخه کې روزنه ورکړل شي څو په راتلونکي کې پر ځان اتکا پیدا کړي. د نظر خاوندانو په وینا همدا یو ښه چانس دی چې سره میاشت او نورې اړوندې ادارې له ښارونو نه سوالګرې میرمنې راټولې او په مرستون کې تر روزنې لاندې ونیسي. دا کار به له یوې خوا په ښارونو کې د سوالګرو ښځو منطقي مخنیوی وي، او له بله پلوه به له هغو سره مرسته وشي چې په راتلونکي کې پر ځان بسیا ژوند ولري.
عزتمنو اوریدونکو، اوس به هم وخت مرشدې د ښځو په اړه سولان خبرونه در واوروي.
په دې وروستیو کې په کابل کې د افغانستان په بیا رغونه کې د مدني ټولنو او د ښځو د ونډې د اخیستلو تر سرلیک لاندې یو ورځنی سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې د راتلونکي حکومت په جوړښت کې ښځو ته د لا زیاتې ونډې ورکولو غوښتنه وشوه. تیرونه په کابل کې د خزو د لاسي صنایعو دوه ورځې نندرتون پرانستل شو. د کابل ولایت د سوداګرو خزو فدراسیون وایي په دې نندرتون کې د کابو سلو میرمنو لاسي کارونه نندرې ته وړاندې شول. په دغه نندرتون کې د ډبرو، فلزاتو، ټوکرانو او داسې نورو موادو څخه یو لړ تزئیني اغوستونکي او د کارولو وړ په زړه پورې جوړ شوي شیان نندرې ته ایښودل شوي وو. د تیرې سې شنبې په ورځ د بلخ ولایت دیرشو سوداګرو ښځو ته د امریکا د متحده ایالاتو په مرسته په مزار شریف ښار کې روزنیز ورکشاپ جوړ شو. د باختر اجنس خبر له مخې دغه ورکشاپ د کسبګرو ښځو د ظرفیت لوړولو او د هغو د لاسي صنایعو د خرڅلاو دپاره د بازار موندلو په مقصد جوړ شوی و. د باختر اجنس ته یو بل خبر لمخي تیرې سې شنبه د هرات ولایت د ګزري ولسوالۍ کې د خواجه محمد ګنجاني د جنود د لیسې د ودانۍ د بنسټ ډبره کې خودل شو. د دغه ودانۍ د جوړولو لګښت چې اته اتیا زره یورو کېږي د دغه ولایت د پی آر ټي ډلې په غاړه اخیستی. همدارنګه په دغه ولسوالۍ کې د جنو او هلکانو د ښوونځي د بنسټ ډبره کې خودل شو. د هرات ولی ډاکټر احمد یوسف نورستاني ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ښوونځي باندې بعد د میشت پی آر ټي یا د ولایتي بیا رغونې د ډلې لخوا نوي یورو ولګول شي. ډاکټر نورستاني زیاته کړه چې دغه ښوونځي په جوړېدو سره به د 1500 نجونو او هلکانو د درسي خونو د نموجودیت ستونزې حل شي.
قدرمن اوریدونکو، له تاسو سره په نیمه نړۍ کې زموږ وخت هم دومره وو. که غواړی چې د نیمې نړۍ په لاخېسته کول کې برخه واخلئ، نو په دغو پتو له موږ سره اړیکې نیولی شئ. ازادي راډیو د نیمې نړۍ اونیزه خپرونه او زموږ د پوسټ باکس شمیرې دي: په قندهار کې 22، جلال آباد 4، خوست 1، په کابل کې 44، 1 او په پېښور کې زموږ پوستي پته ده: ازادي راډیو پوسټ باکس 2024، یونیورسيټي ټاون، پېښور. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم.
ساعت 11:00